السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنې د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې خپرې کړې دي. بل لورته رویټرز اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوي دي. د پولیسو دغه ویان په یوه اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو اتو کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي. دا خبره پرون دوشنبه په تورخم کې د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ویان مقصود عالم ازادي راډیو ته وکړه.
تورخم کې خو اپریشن مونږ کم چې متعلقه ادارې وي هغه سره کوآرډینیشن نه بعد ریسکی 112 خپل اپریشن کلوز کړو ځکه چې 8 ډیډ باډیز مونږ ریکور کړي وو. دا 15 ورځو اپریشن کې او 15 پورې کنټینر پکې پرزجات دا مونږ ریکور کړي دي.
په تورخم کې افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو گاډو باندې د کمر نړیدو پیښه د اپریل پر 13 شوې وه. اکثره مړي او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی کلینران دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا افغانان له بلغاریا ور اوښتي وو او اکثره یې تر 13 کلونو کم عمر وو. د دوی د قاچاق په تور یو بلغاریایي تبه هم نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې دغه افغانانو هیڅ ډول سندونه نه درلودل او ویلي چې د افغانستان اوسیدونکي دي. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 2 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اژانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوې اعلامیې په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تیره اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربند منلی و خو سملاسي اوربند مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 420 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. د سودان جګړه د اپریل په 15 د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشا ځواکونو د قمندان محمد حمدان د قلو ترمنځ پیل شوه. دغه دواړه جنرالان د 2021 کال په پوځي کودتا کې واک ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو په روسیې کلکې نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې ته په وینا کې وویل چې نړۍ په یوه خطرناک حالت کې ده او که په څو اړخیستو باندې باور له لاسه ووځي وضعیت به تر دې هم بدتره شي. او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علی خان د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د باډي بیلډینګ یا د بدن د ښکلا فدراسیون پر خپل فیسبوک خبر ورکړی چې شریف علی خان د سویډن په ګراند پرایکس سیالیو کې چې نړیوالو لوبو ته د ورتګ سیالۍ هم وي په 80 کیلو وزن سره د سرو زرو میډال ګټلی. همدارنګه بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د نقرې میډال یې په غاړه کړی دی. د سویډن ګراند پرایکس سیالۍ پرون ختم شوې او پکې په سویډن سربیره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لسګونه لوبغاړو ګډون کړی و. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان په سوات کې د پولیسو د یو مرکز دننه خونړیو چاودنو لږ تر لږه 15 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. خپرونه کې تازه حال درکوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان نن په 2 ورځ هم غونډې ته دوام ورکوي. دوی د څه شي په لټه کې دي؟
اوس موږ ته تر ټولو د مهمه ده چې یو اجماع رامنځته کړو. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هڅه کوي چې طالبان د ښځو پر کار او تعلیم بندیز پای ته ورسوي. یو شمیر افغان سندرغاړي په کور دننه او نورو هیوادونو کې د ډیره همکارانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې د مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمیر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
نور راپورونه هم درته لرو او که تر پای زموږ ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوې چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي دي. په لومړیو کې د چاودنو شمیر 2 ښودل شوی، خو ځینو راپورونو کې 3 او حتی له هغې هم د زیاتو چاودنو یادونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د پاکستانی چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یو زیرمه کې د اور لګیدنې لکبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یو اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ لکبله شوې ده. تر اوسه داسې شواهد نشته چې برید کې د پولیسو له دغه مرکزه به هر چا لاسوهنه کړې وي. د پاکستان د حکومت مخالفو وسلوالو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د ژغورنې ملي ادارې 1122 ویلي چې د پیښې قربانیان سیمه ایز روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. په دغو چاودنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې ده. د ځمکې لاندې د ایسارو احتمالي کسانو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات هم روان دي. د سوات ټولو لویو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی و. په پاکستان کې وروستۍ څو میاشتې پر پاوز او نورو امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه زیات شوي. تر ټولو لوی برید د پېښور په پولیسو په جنوري کې و چې په یوه محفوظه سیمه کې د جومات دننه چاودنې لږ تر لږه 70 کسان ووژل. اکثره وژل شوي د پولیس ځواکونه وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ویانا په غونډه کې لسګونه طالب ضد څیرې ګډون لري. دغه غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې پیل شوه او نن او سبا هم دوام کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د هیواد پر روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفانو ترمنځ د سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې کوي. طالبانو تر اوسه د دغې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د دغو څیرو لخوا هر ډول غونډې بې ګټې بللې دي او طالبانو د غونډې ګډونوال د دوی په ټکو پخوانۍ ازمایل شوې څیرې بللې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو پر ضد د سیاسي اجماع رامنځته کول او پر دوی د نړیوالې ټولنې د فشارونو راوړل هغه دوه مسایل چې د ویانا په غونډه کې پرې بحث شوی دی. د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو سیاسي مخالفان چې پکې شاوخوا 13 تنه د پخوانۍ ملي شورا غړي، سیاستوال، فعالان او ځینې رسنیزې څېرې شامل دي غونډه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې فعالې فوزیه کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو په هدف جوړه شوې وه.
اوس موږ ته تر ټولو دا مهمه ده چې یوه اجماع رامنځته کړو. تر څو چې اجماع نه وي په یوه سیاسي طرحې کار کول نتیجه نه ورکوي. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو او د افغانستان ټولو اجتماعي دلګیو ته پکې ځای ورکړو.
میرمن کوفی زیاته کړه د بشار او ښځو حقونو د هغې لپاره سری کرښې دي او هېڅکله نشي ترې تېرېدی. د طالبانو ضد وسلوالې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د دې غونډې له ګډونوالو دی. د دې جبهې ویاند هوشنګ سایي ازادي راډیو ته وویل د اتریش په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو او له اوسنی بحرانه د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. د غونډې یو ګډونوال او د طالبانو سیاسي مخالف قاری عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل
سره دوستانو هغه په دې باندې پافشاري کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان ولس ته په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې یو څوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي، او دوی په ظلم او په زور باندې راغلي او فقط د زور ژبه چلوي.
کاغلی محمدي وویل د غونډې ویناوالو ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو له خپلو سخت دریځیو تیر شي. د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ مشر وولفګانګ پیټریچ د دې غونډې هدف د افغانانو په هغو غوښتنو بحث یاد کړی چې په رښتینې ډول د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د یو ډیموکراتیک حکومت له لارې د پخلاینې او سولې ټینګښت غواړي. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی دا ډول پخوانۍ ناستې رد کړې وي او ویلي چې د دې ناستو ګډونوال د دوی په خبره آزمویل شوي او د افغانستان خلک یې ښه پیژني. په ویانا کې دا ناسته په داسې حال کې پیل شوي چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش راتلونکې اونۍ د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. ټاکل شوي په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اجماع پر رامنځته کولو تمرکز وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د خزو پر کار د بندیز د لری کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانیستو ټینګار کړی دی. د لیدنه کې چې پرون په کابل کې تر سره شو، دواړو لورو ټینګار کړی چې طالبان باید د دریو نیو مخ کې هغه اوربند هغه کار بندیز یا هغه بندیز پای ته ورسوي چې د ملګرو ملتونو ماموریت ری اغیزمن شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپل ورسته هڅه کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونه غواخ کړي او که طالبان د سازمان اړوند دفترونو کې د افغان خزو د کار په اړه بندیز لری نه کړي، نو دوی به په میاشت کې افغانستان ووزي. تازه د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایو وا چې څو ځله له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي، د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربیره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټد پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه له خپلو بندیزونو تیر نه شي، د افغانستان اقتصادي وضع به ډېره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تیر اونۍ په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکي اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي، او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې لامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي. خو دا همګړی موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو غواخ کړی چې د افغانستان 50% خلک د بی وزلی تر کرخې لاندې ژوند کوي، او د طالبانو د سخت دریځیو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دې خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو ده، خو ترې وړاندې راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکوي پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازم پام نه دی کړی. دې شبکې له موسیقي لرې زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ساز غږونکو او موسیقي پوهانو لپاره ژوند او فعالیت نشته. بلخوا یو شمېر هنرمندان هم دوی ته ورپېښې ستونزې او ننګونې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران لځانه سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوس مهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې راځو. دې ته چې همدا اونۍ یعنی تیرې اکشم به د کتاب نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په همدې حال کې یو شمېر د کتاب مینوال او لیکوالان په کورونو کې د کتابونو درلودل د نننۍ زمانې یوه مهمه غوښتنه بولي. د کتابونو یو شمېر مینوال وایي په کورونو کې د کوچنۍ یا لوی کتابتون لرل له دوی سره مرسته کوي چې زیاته مطالعه وکړي او نور کسان هم د کتابونو لوسته راوبولي. تفصیل په دې راپور کې.
د کتابونو د لوست یو شمیر مینوال وایي په کورونو کې د لوست لپاره کتابتونونه لري او وخت په وخت ترې ګټه اخلي. لیکوال او شاعره ساجده میلادوایی په خپل کور کې یو کوچنی کتابتون لري چې د دې د ذهن د آرامۍ لپاره تر ټولو ښه ځای هم هغه دی. وایي کتابونو سره سکون مومي او هر غړی چې وخت پیدا کړي لوست کوي.
کتابخانه که ما در خانه دارم که هنوز کوچک هست، هنوز مغنی نشده.
زه چې په خپل کور کې کومه کتابخانه لرم ډیره کوچنۍ ده او تر اوسه غنی شوی نه ده. زه هڅه کوم چې دا کتابخانه لویه کړم او زما د علاقې وړ کتابونه زما په کتابتون کې شته، لکه د حافظ او مولانا کتابونه. زما اولادونه هم له همدې کتابخانې ګټه اخلي. که څه هم اوس تر ډیره معلومات په انټرنیټ کې شته، خو کتابخانې خپل ځای لري.
میرمن میلاد وای اوس مهال چې هر څه برېښنایي شوي او آن یو شمیر کتابونه په غږیزه بڼه خپریږي او د غشان ټولنیزې رسنۍ د خلکو ترمنځ عامې شوي، ښایي د کتابونو لوست کم شوی وي. خو د غیب خبره څومره چې له چاپي کتابونو اخیست کیدای شي له انټرنیټ ناشونې دی. په همدې حال کې د کتابونو یو مینوال کیا وایي د ښوونځي له دورې تر لوړو زده کړو په کور کې نږدې 1500 کتابونه راټول کړي او یو وړوکی کورنۍ کتابتون ترې جوړ کړی. هغه وایي ډیری وخت د خپلو کتابونو په دې کوچنۍ نړۍ کې تیروي.
تقریبا حدود 500 جلد کتاب برخه
نږدې 1500 جلد کتابونه لرم. د هر چا لپاره د شخصي کتابتون درلودل ډیر مهم دي. کله یو چا کتابونه ټولول پوشه چې خامخا د کتابونو لوست سره مینه لري، موږ کوو غواړو او کنه دا زموږ په شاوخوا کسانو تاثیر لري، په ځانګړي ډول په ماشومانو.
نو موږ وایي په کور کې د کتابتون درلودل ډیری ګټې لري، هم خپل شخص ته هم نورو ته، ځکه نور ته هم د لوست لپاره ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مطالعې یو شمېر مینوالو لکه لیکوال جاوید فرهاد او مدني فعال حفیظ اخګر د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل کورني کتابتونونه خرڅ کړي وو. یک شنبه ورځ د اپریل 23 د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ترینا د کتابتونونو د نندارتونونو په جوړولو او نورو بیلابیلو پروګرامونو له لارې نمانځنه کېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کندز ولایت کې یو شمیر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو د خلکو لیوالتیا ور جذب کړې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاری هغه لاملونه چې خلک نشي کولای د سرو زرو غاڼې واخلي، نو له همدې عملې د سپینو زرو غاڼو ته مخه کړي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په کندوز کې یو شمېر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړي او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمېرل کیږي. له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندوز کې یو شمېر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بیلابیل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندوز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري، هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ روډې ته وویل:
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
در پیسو نشتوال او بیکاری هاگ لاملون دی چی خلکو بیر تا در سپین و زرو گانو تا مخا کرده. موگ پا بلابیل و رزیانو که هر دول غوگوالی، لاکیتونا، کاری، گتمی، چارگولونا و در سنگار نوری گانی جوده و موگ در خپل ارتیا ورد و ما مواد همدل تا لنور و زرگرانو او لخلقو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې غاڼي جوړو.
زرګران وای په خوا دوی د سنگار غاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې، خو په ورستوي کلونو کې د ټکنالوژي له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیا رامنځته شوې دي. د نموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل:
بیشتری ما بسیار همی مردم های دکان درست می برای بشم مال می برای مون در یکی
سادان زمان در پیرویدون کو دیر برخا در نور ولیتون خلق جوڑوی. اگوی رازی لغموک سخه هر دول در سپین و زرو گانی پیری او خپل ولیتون او گل سوالیو تای اونی او حل تای پلوری. موگ لخالیس و سپین و زرو سخه خکل گانی تولیدو، نو زکه در خلق و تقاضا سپین و زرو تا دیر شویده.
د کندز ولایت د زرګرانو او د حقاقانو د ټولنې غړی عتیق الله وای اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو 15 وړې کارخونه فعالیت کوي.
در ولایت قندوز خوشبختانه ما فعلا فعال
قندوز کې د سپینو زرو د غاڼو جوړولو 15 وړې کارخونه فعالیت کوي چې کابو 13 نفرو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د سپینو زرو غاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوی ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زمونږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمیر کندوزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګاڼو رانیولو په خاطر راغلی وایي
زه
غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمی ولري، ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمې او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمی پرې لګول شوي دي.
په داسې حال کې په کندوز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له خوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله یې د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای ولایت له طبيعي ښکلا وډک دی او اوس سیلانیان کولای شي چې په ډاډه زړه یې لری پرتو ځایونو تلاړ شي او له دغه ښکلو طبيعي منظرو خوند واخلي. د نورستان چارواکي هم سیلانیانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او همدارزوی د کوناړ او پرون تر منځلارو کې خلکو څو ځای هوټلونه او د مزایونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو بای ولایت د خپل طبيع کولاو درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبره چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلود او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه کولو، اوس چې د نورستان په هر دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته پکار دي چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دوه اوسیدونکي مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره دغه شو دغه لري نورستان کې پوره امنیت دی، لار کې هیڅ مشکله نشته. کولای شي چې خپل دغه نورستان کې وګوري ملي پارک ومنو دغه یو بیا خد فضا لري، هوا به هوا هم خدي. الحمدلله موږ هم خوشاله د ټول مشران نو تاسو نو
وختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی. هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونزې. ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر دی او کوم استونزې نشته دی، نو کولای شي چې راشي د نورستان له مزایو څخه فنوا.
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمې او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولای شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستل لپاره یاد ولایت تراشي.
نورستان ولایت یو ملي پارک دی، د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لری ولایتونو نه دلته اصل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي. نو د اسلامي امارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکو. تیر کې چون کې دلته مختلف واقعات او پیښ کېدلې، اوس په ورځ کولای شي د افغانستان او دارنګ خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرو نه فایده واخلي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له مرکز کابل څخه لری او د چارواکو له پامه غورځېدلې ولایت دی، خو رب پرې دومره زیاتې ښکلاوي لورېلې چې څوک هم ورځي نو په لیدوی نه مړیږي او غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خوړونو کې روانې رڼې اوبه شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلې هوا په تنفس کولو یې مړاوي زړونه تازه کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال ویدیز کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو 8 کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې د افغانان له بلغاریا وراوښتي وو او اکثره یې تر 18 کلونو کم عمره وو. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 22 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اجانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر دوه ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو پر روسیې کلکې نیوکې وکړې او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علي خان د سرو زرو مډال وګاټه. په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخت کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دي.
مخسری د سرکونو اوس مخسری د اوبو د سکمو اوس مخسری دا کومکونه یا څه وکړي چې سکولم په سرو غرمو واړه ناش دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښي او مانوي ارزښتونه اخیستي.
اید میاد به خدا اگه من متوجه بشم.
اختر رازی ولکه زما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغی او کله تیر شو.
دا چې د خوښیو په مراسمو کې د معتادینو شریکول څه ګټه لري په دې اړه مولا ارواپو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړي.
د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ول موږ سره دلته په دې دسرخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم واسپاسه یا تشویش پیدا کړي چې کاش کې زه وای دوی سره ګرځېدلی وای دا تقریم یې کړی وای.
دا عبدالباقي په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ټوله سرمایه په نشو راڅخه ولاړه.
پیسې پلار مو راته وی چې حساب ما بوته وی ودرګه پلار پلانکي موټر پروسر مې نوره موټر ورکړي پلانکي دومره پیسې راکړي دومره نه دي راکړي چې را ټولې کوم له زه تا ټول حساب لرم. همدغه سرمایه ما ټول و خره ما خور ته بیت چې شي نه دی ورکړي. دا چا سره نو چې پاتې وی ما هغه موټر نه وخت به تم پندګون شو ورکړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا دا خیریه دې څه پیښه شو؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شو.
دا ونرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. سخت کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کونړ ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې سخت کال د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د کونړ ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام پیل کړی دی، خو دوی ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی او روا غوښتنې یې هم نه دي منل شوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالی ده.
په دې ولایت کې له 1315 شمسي کال څخه بیا د تیر کال تر لومړۍ پورې کوکنار نه کرل کېدل. خو د تیر کال د قوس د میاشتې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د دې ولسوالۍ په لسګونه جریبه مځوکې کې کوکنار وکرل شول چې اوس د طالبان حکومت د دې کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د دې ولایت بزګران وایي د زراعتي محصولاتو د بازار نشتوالي او د تاریاکو د بیې لوړوالي ته په کتو سره دوی پرو سږ کال پریکړه وکړه چې کوکنار یو ځل بیا وکري. خو د طالبانو حکومت د بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو اړول پیل کړي دي. د غازی آباد ولسوالیو بزګر خان زمان وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه انکشافي پروګرام نه دی عملي سوی او له بزګرو سره هم د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د کونړ ولایت یو بل بزګر خانګل د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره د دوی سره مرستې وسی.
په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي ځکه چې دلته اوبه نشته. د اوبو کمبوتي ده. باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي. دغه مکتب د مخامخ پور غلطه چې دغه مکتب دې موږ ته جوړ کړي چې بچیان هم په دغه خیمو کې اوسېږي. تخمونه دې راته راکړي. نقدي کومک دې را سره وکړي. نو دغه غوښتنې دې د پیپسکیم دغه کوڅې دې راته پخې کړي.
د کونړ ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله په کونړ ولایت کې 200 جریبه مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو سره سم د ننګرهار ولایت په سپینغار ولسوالۍ کې د بدیل کښت او انکشافي پروګرام د نشتوالي له امله بزګران په خپلو سیمو کې د طالبانو له نظامیانو سره لاس او ګریوان سوي دي. د لغمان ولایت یو بزګر زمان خان هم شکایت کوي چې پروسه ښکار د دوی روا کښتونه طبي آفاتو خراب کړل خو له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه.
نغنم مې خپل کوکنار را باندې ودرول. کوکنار چې چا کړلی واغې بیرته ول کې نو کړلی هغه سره ونه کړل. کښتونه ټول غلې یعنی غنم یې خپل.
یو اونۍ وروسته له کوکنارو څخه د تاریخ راټولول وخت دی. خو د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویلي چې تر دې مهاله د افغانستان په ډیر شولاتونه کې نږدې 1000 جریبه مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. تر دې مهاله د طالبانو حکومت ا مسول بهرنیو بنسټونو داسې شمیرې نه خبرې کړې چې پروان فصل کې د افغانستان په څومره مزوک کې کوکنار کرل سوي دي.
پر اپور کې مو واوریدل چې سخ کال د کونړ ولایت په ډیرای ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بے سرپناه معتادین وایي چې له کورنوی څخه لریوالی او بے وزلی له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستي او آن دا چې د اختر خوښي هم له لاسه وتلی او بیرته په لاس نه ورځي. دا معتادین وایي چې له اختر پرته په نورو ورځو کې کافي خواړه نه لري او دا خلاصه کوي چې د ټولنې د بے باورۍ له امله د خوښۍ او اختر په مراسمو کې هم د برخې اخیستلو اجازه نه لري. ارواپوهان وایي چې احتیاط د انسان ارزښتونه او معنویات وزني او معتاد له نشه یي موادو پرته د بل څه په اړه فکر نشي کولای. زموږ همکار د اختر په ورځو کې د معتادینو وضعیت ته کتنه کړې ده.
چن داخل این مواد غرق و مثلا اید باشه یا نباشه به حال من هیچ فرق نمیکنه.
دو دیش کلن ظاهر لاتو کلو رئیس نشکوی دی په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپل کورنۍ لغړو سره د څو دقیقو لپاره لیدلې دي. دی وایي چې تر احتیاط مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته. ظاهر چې دورنګ جامع اغوستي وایي چې د اختر په ورځ هم په ماړه نستوړی نه د خوړلې.
اید میاد
اختر رازی ولکه زما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغی او کله تیر شو د نشئی موادو په فکر کې دومره ډوب يم چې کورانه خپلوان او ملګری ټول را څخه هیر شوی دي. نه په هیګم چې اوس د ګرمۍ دولس یا کې و بجه ده، ما ډوډۍ نه د خوړلې. کله چې نور خلک د ګرمۍ ډوډۍ خوري نو زه د سهار چای په اړه فکر کوم. کله چې خلک د ماخام ډوډۍ خوري زما تازه د ګرمۍ ډوډۍ ته پام شي. د خوړو او جامو له اړخه ډیر خواریم.
د بلخ ولایت وسیدونکو سمیر چې له ایران څخه را شړل شوی او له څلورو کلو راهیسې په هرات ښار کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځانته نشئی مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنا نه ده ورته درلودلې.
کمی عمل نه کولی، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشي پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پریږ ده، ولکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه متعدین اوسیږي چې کورنیو شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیری متعدین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه هارون طوفان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا په اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلای نشي. ټول د دې مخز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغني، اختر کې ټول کړلای شي؟ نه. دا چې کوي، یو زوړ بوجۍ پلاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، د قوتيان دغه شیان ټولې چې شپاره چې ما مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولن پوهان کورونی ته وړاندیز کوي چې د کورونی لغړو سره مینه کول هغوی د نشي پرې خودل ته حسوي، او د نشي تر پرې خودل وروسته د خوشحالي په مراسم کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې لاس وتل باور بیرته تر لاسه کړي او د تل لپاره لنه شو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښي او مانوي ارزښتونه اخیستي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونونس 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیری معتادین کورنۍ لري، خو دا چې کورنۍ په ټولنه کې د شرم او پیغور له امله معتادین له کوره شړي، دا معتادین په بې سرپناه او همیشني معتادینو اوړي. په دې اړه د یو دولتي روغتون اجتماعي کارکونکی فضل الرحمن فروتن وایي که معتادینو ته د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي، معتادین له کورنۍ څخه ناهیلي او په ټولنه کې ګوښه کیږي. په پایله کې پریکړه کوي چې د تل لپاره معتاد پاتې شي. ښاغلی فروتن په پایل کې موږ ته وایي چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغیز کوي.
اکثره په فامیلونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي، او په دوی باندې تاثیر لري د فامیل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه موادو نه استفاده کړی، او د دې په تفکر، مزاج، درک، په عمل کار باندې څومره تاثیر کړی. موږ د یو تعداد مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بخینه ده. فقط 24 ساعت هم دا وایي چې مواد یو ځای. یو تعداد هغه مریضان دي چې تر اوسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کار کې دومره زیات تغییرات نه درغلي. هم کور ته فکر لري، هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنه پریخی، کار پریخی، او د فامیل تشویش له دې سره ده چې دا که جوړ وای، ولی موږ سره دلته په دې دسرخان کې شاوخوا کې ناس نه وای. په دې اختر کې پرختیا سره حسین درې ورځې یا سلو ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو نه استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم واسپاسه یا تشویش پیدا کوي چې کاش کې زه وای دی باندې وای، دوی سره ګرځېدل وای، د تفریح میکړې وای.
اوس څنګه کولای شي چې دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروف وساتو او هغه طریقې چې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کو یو په طریقه دی عمومي چې ټول سره راکینو او یو کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي دغه مشکل را پیدا کو دغه اساسي مشکل او تشویش د کوم نه کنه ده دغه د رافي په یسکه موږ کار وکړو دوم خبره دا ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي او کوم شی چې حالت تخري مثلا راوړي بچمې و تازه میوې یا کوم خوراک مو دوی ته ورسي یا دوی هم راسي دوی سره اختر ورکي او ډاډګیری نه ورکي
تاسو پر وختون کې په دغه سي اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي
په اول ورځ د اختر چې کله مو زوکو دلته نو کاریوال لري روس سره کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نو کاریوال نه دلته یو څه میوه تازه یا وچ دوی ته اخلو دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو چې دوی په ځین کې د 76 نه سي خو نو څه دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري څوک سپورت کوي څوک عبادت کوي خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي او په ځین کې کم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی زهنی فشار پیراغی هغه سره موږ مصاحبه کوو انګیزه ورکوو دغه انګیزه سبب دي کې د پزاین کې فرق راځي
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بازه شایان د توفی په ټاول رواخلي او سم میوا ورته رواخلي د دوی سره وګوري نزدینه او خبري وسرو کی او دوی تداوی ته او دغه تر د مواد ته تشویق کی او په زمن دي کې د دوی پاملو سره وسانغه په مینو نه شډیر آلمان دی بشراګون دی شاته دیدی وسنل لري چې دغه خپل مریض دته یو شای میوه میوه راوخلی رايوړي وکول شي چې دغه خلک دی غوي سره په پامل کې اقتصادي نگانه دی دوی کم شایوسی ضرورت ورته لري کومک ورسره وکي کله چې دوی لاغوي سره کومک وکړ دلته د مریض دلته ډاډمن کیږي او خپل دغه فیزیس د تداوی دوره په خټوګه مختوري او خاطرم جمع می دي کول لغونه
خپل موتات تاسو توصيه څه ده څه کولای شي پر ذهن د بوج کم شي
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خيو دوی ته د موږ توصيه داده چې دا حالت چې اوس مواد تر کړی یا هغه حالت چې مواد نه تر کړی دا لږ سره مقایسه کی یو هغه حالت چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولوت سه کول کوم چې پیسې پیدا کول اوس چې دلته د مواد تر کې دي ته ضرورت نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی اوس که دلته دا خو که یو نګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري دا نور مصیبتونه خو آرام ده او په دولت شاتیوبي کې دا پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لور سی کوټه چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د لوګر ولایت اوشیدونکو عبدالباقی په خوا د موټرو کاروبار کاوه له بهرنوي هیوادونو څخه به موټرونه راوستل او په افغانستان کې به په لوړه بیه خرڅول خو کله چې موتات سو کاروبار جنې پات سو او ټول پیسې په نشو کې جنې ولاړي او د باقي چلشلو کالو راهي سي نشک ویوای د تجارت هغه شریکان هم چې په خوا به مو په لکونو ډالر یو بل ته په پور سره ورکول اوس ته وی افغاني باور هم نه را باندې کوي دا چې عبدالباقی ولی موتات سو لومړی نشای لڅ شي څخه پیل کړ او نشو نور لڅ ډول ستونزو سره مخ کړی دی دا بخپل د لخلې واورو
اواز نشه مونږه سیګریټیان مخلل شرک سره څلور پنځه انډیوالون وبسنده پنځه انډیوالون څو د یو انډیوال اسکار وو د غاسکار اما اسکارې چې په ډول شي او دا چې راغول مو ته چاس دوی چې دا شی وڅ کو چې خپل مو وچه شي تاسو به نور چاس ته یې زړه ونی شي بس مونږه مخه واره ورېز چې سوال څه کول درې ورځې دای سار په سار راغو مونږه د سره وڅ کول څلور مې ورځې نه بازون نم پټان چې هغه کوم تم پیسې ورکړي مونږ سره پیسې وی دی دی ما دې دا لیک راوړل مونږ ته واسي به مس کول می خې ځان ورډی شو مونږ د سره کوم نه شاله هغه روزي مې اشتوا بس مونږ به کور نه راووتلو چې مونږ زو ورور هغه ته تراوته جو مونږ به تراوته نه تل مونږ به لول بس ما واس په نومانسکي به نو مونږ به خپل نه شا کول مخکې دې شي مونږ تجارت کولې راته بوتللم دوبینه په موټر راوختل یو بل انډیوال مې وو هغه په دوبینه هغه ځنه موټر مونږ ته راستول نیمه کانتینر کې زبو واز به ورغلم یې راته هغه ځنه مور راستول هلته کابل ته کابل څه موټر پروشیګان چې دیزل پیژنه ما مګه مګه مونږ سره چې څه کار کوله په موټر یاندې سره راوستل په کړي لازر شل زره مسال اغه خلک نن سبا موټر پروشې لري مونږه ټول سرمایه واخستله در بدر نکره پا دیگه نشه را گولو پیسی پلار نوراتوی چی حساب ما بوتوی بدر اگه پلار پلان کی موتر پلان شرم دونه موتر بر کری پلان کی دونه پیسی را کری دونه نیلی را کری چی را طولی کم به بزتا تا طول حساب لرکم کما نشانه وی کری ویز بزر دیر اخپل به امزول و سر با کم قدم که چگه دی اگونه بزر لفت قدم مخی با ما هر چی مونگ پلار نواخسته یو نیم لک دالر بو دیر سر وی که پینزوی زرپه بو ایرو اندغه سرمایه ما ټول وو خلما خور ته بیت چې شین دی ورکړه چې سره مې چې پاتې وې ما غو تر نو وخت بیتم پندګونې شو ورکړه ټیلر مو درلودل پیسې مو درلودل موټر مو درلودل انډیوالو مو خخه درلودل دا غوړ شیان مونږ نه پاتې شلل
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې اشرف یو مشهور او خوږ آواز سندرغاړی دی چې پخوا یې ډیر مینوال درلودل. هره شپه به خلکو د ښادیو محفلونو ته ورباله او له دې لارې به یې ډیرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې څوک د ښادیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب شو، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
خوایې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه، وو استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلای.
ولې نشه ویلای؟
بس دی نیمش پښونو.
نو څه دی چې نیمش پښوا؟ نیمش پښو لا خوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
آرش پښو واده نه وی، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشاله دي، غواړي چې موسیقي ووري.
خدغه د اوسې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره مو وایا، یو دوه ساعته نور خو یو وایا.
حاجی صاحب، که ریختیا وایم سخت خوب رازی، بیخی مسترگی نخلاسی گی.
نو خدا غسی وای چه خوب رازی زوره ورا.
خیر داده اوز خومی در تو وای چه خوب رازی.
بس استاده دی خوب غم مکوا، زما چاره است داده.
چنگه چاره؟
داست دوا بدر کم چه دویش پی با نورم ویخیه.
دا چنگه دوا ده چه دویش پی با ویخیم؟
بس داست دوا در کم چه هیچ خوب در نشی.
دا خو به ډیر کشي راکا کنه. والکانو، هغه د موسیقي آلات راوړی چې موسیقي بیرته شروع کو.
څه شی ورکوي والکا؟ بس ته غم مکوا، دا څه شی ورکوم چې تر سهاره بسندري وای او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکا، په کومه بلا مو وانړوي؟ ما ته خو وای څه شی ورکوي.
بس بیا به ورسته درته وایم، اوس به موسیقي واورو.
قسم ده.
نن څو مورز د چالک ناروغ دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
خزه تا ته سړی څه وای؟
ولې خدای دې خیر کی، څه پیښه ده؟
متل دی وای ته شلاسه ته مې دښمنې، که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور کړه.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز څه وشوه؟ سم آواز دې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خضرت نلویږي چې ستا آواز خراب شوی وي، اسې ټوکې کوې.
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
ښه سمه ده. بسم الله قدم را واخله ښایسې ناوکۍ الله د ملشه. دا دی اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی.
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی، دا څه در باندې شوي دي؟
یاره ښځې، که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه. ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې؟
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم؟ سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده.
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ، ویل یې دا دوا ده، که یې وڅښوې خوب نه درځي.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ما هم څوکه ښه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده، دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
هو، زه په پوډرو معتاد شوی یم، خو ستا نه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بیرته جوړ شوم، زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دواړو سترګو، بس سبا له خیره دې اشرف خانې ته بیا یم.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
پری بدی تر مرگن کم دستاد روبا Oh,